درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو نن د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په دې اړه په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې په دې ډول به د افغانستان په ختیځ کې له 500,000 ځپل شویو خلکو سره مرسته وکړي. رویټرز خبری اژانس د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوت څرګندونې راخیستې دي چې وایي دا هغه شیبه ده چې نړیواله ټولنه باید ژور فکر وکړي او له هغه ولس سره خواخوږي وښیي چې ورلمخه ډیر کړاوونه زغملي دي. په فرا کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د چاودنې له امله 8 تنه وژل شوي دي. په بالا بلوک کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله د 5 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 2 غړي وژل شوي دي. دا پیښه تیر مازدیګر د بالا بلوک ولسوالۍ په نواباد کلي کې شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودېدونکي مواد څرنګه په دې کور کې ځای پر ځای شوي وو یا وروړل شوي وو. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د مؤسسو په وینا ماینونه او له جګړو پاتې چاودېدونکي مواد هر میاشت لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پرزول شوی جمهوری نظام د سولې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د احمد شاه مسعود د 23 تلین په یاد په جلا جلا بیانونو کې د هغه د مبارزې ستاینه کړې ده. کرزی او عبدالله چې په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اوسي احمد شاه مسعود یو مجاهد اتل یاد کړی دی. د جمهوری نظام پر مهال به د احمد شاه مسعود د تلین له را رسېدو سره سم یو اونۍ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت غونډې، لاریونونه او د ویر مراسم ترسره کېدل. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې نور ځواکمن عملیات ترسره کوي. د پوځ چارواکو د سیمې له خلکو وغوښتل چې د دې لپاره د سمدستي د الرشید له سمندرغاړې ووځي. دا خبرداری یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شو چې په بیت المقدس کې شپږ اسرائیلیان د ډزو پر مهال ووژل شول. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د لویدیځ غاړې 2 فلسطینیانو دا حمله کړې ده. په تیرو 2 کلونو کې داسې برید په بیت المقدس کې نه و شوی. د پاکستان د پنجاب د طبیعي پیښو د ادارې عمومي رئیس وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 122,000 کسان د پنجاب په ختیځ کې د جلالپور پیروالا ښار څخه د سیلونو له امله خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. عرفان علي کاتیا زیاته کړه چې له 2 اونیو راهیسې سختو بارانونو او د هند له لوري د بندونو د اوبو د خوشې کېدو له امله په پنجاب کې شاوخوا 2,200,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په پنجاب کې اوس د ملتان ښار د سیلونو له خطر سره مخامخ دی. د چارواکو په وینا هلته شیبه په شیبه په سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي. او د کرکټ آسیایي جام نن شپه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټوډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډله به په الف ګروپ کې لوبېږي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شکایت
سرپناه نه لرو لږ په ډاک کاری پراته دي ولایونه مریضان چې هغه نه لاله ټول مریضان یو تکلیف سره وایي.
ملګری ملتونه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي.
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمېر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیا پاملرنه وجود نه لري.
د آسیا د کرکټ جام سیالي نن د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه باندې پیلېږي.
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړی سیالي ترسره کوي. نن چې نهم د سپتمبر دی، لومړی سیالي مو هانګ کانګ سره ده.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان ته له گاونډیو هیوادونو ورستانه شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخ دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپرال لري او نه کومې مرستې ترلاسه کړي. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د وضعیت د رسیدو لپاره نړیوال مرستې حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په موخه اوږدمهاله تګلارې جوړې شي. نور تفصیل د فیروزې عزیزي په رپورټ کې.
وای سرپران لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی. ضابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې له لسیزو ژوند وروسته لس ورځې مخکې له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون سوی دی.
ډېر تکلیف روانو، ډېرې بې عزته کړو. دوی خو ویلې چې ووځئ، هلکان به نیول، کاروبار نه به جګول، پیسې به دې اخیستې. ډېر تکلیف سره وو. پروسه سرپنا نه لرو، لږ په ډاک کاري پراته دي. خیمې هم کولې، خیمې هم کولې. ولای ونانو مریضان چې هغوی نه لاړو، ټول مریضان ولا ډېر تکلیف سره مخې. اوس هم دوه بچیان یو هسپتال جلال آباد کې داخل دی. موږ د اسلامي امارت ته ډېره تمه وه، موږ ډېر امید وو، موږ راغلو. موږ ویل دلته ډېر مدد خلکو سره کېږي، موږ سره ولاکه یو کومک هم سره.
له ایرانه راستانه شوي افغانان هم د ورته ننګونو خبره کوي. له تهرانه د افغانستان بادغیس ولایت ته له نږدې یوې میاشتې راهیسې راستون سوی او د دوه کسیزې کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
چې وخت شوه افغانستان ومنیم، یو وضعیت درست داریم.
افغانستان ترستانه کړل شوی یو ډېر بد وضعیت کې ترخیمو لاندې اوسېږو. د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو، کاغم پیدا کړو، شپې ته حیران یو. ستونزې مو زیاتې دي. لسلو د زیاتو خلکو قرضداران شوي یو. دلته هیڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو داستانه کړل شوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپناه او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسېدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورده مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1.5 د شپې ناوخته زلزله و چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکزیو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنې سوي ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسنی حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومکای جامعه جهانی اینا ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول نورین مدیریت کړی شي، خو کڼړی د افغانستان مرسته وکړي او حکومت وګدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلي کړي، حکومت دې د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهتري لپاره زمينه برابر کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالۍ ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې له خپل هیوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیرته رسنیدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د اګست 28مې نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی، د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقوقو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدام خواشینونکی بللای دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا په 18مه ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو تازه خبر مو چې د استرالیا سکل وای چې د قطر په پلازمینه دوحه باندې د اسرائیل هوایی ځواکونو برید کړی دی. د راپورونو لمخې هلته د حماس مرکزی دفتر وشتلی دی. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د ویترهګری ډلې په توګه پیژني. قطر د اسرائیل حمله له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده او دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. ستنیګو د ریپورتونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خبرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر یو لوړ پوړی چارواکي پرون د ملګرو ملتونو په یوې آنلاین غونډه کې وویل چې شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې خپل حاجت رفع کوي او دغه کار د کولرا د رامنځته کېدو ګواښ ډېروي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاک اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رفع کول او د کولورا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤلي شانون اوهیرا د شنبه د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناشته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل:
The conditions on the ground there are
قسمه کې وضعیت ډیر خراب دی. یو شمیر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمیر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکي اوبه او روغتیا پاملرونه وجود نه لري. د دې په کتو چې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده و، زموږ لومړنۍ ارزونې ښیي چې 2% کې زلزله ځپلې په آزاده فضا کې خپل حاجت رفع کوي. نو ویلای شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی.
نوموړي دغه راز ویل چې سیما په بشپړ ډول ویجاړه شوی او ډیرو ځانمنو د کورنۍ غن غړي له لاس اور کړی چې لاملې په ذهني ډول ځپل شوی او رواني درملنې تاړتیا لري. نوموړي د هم ویل چې زیات شمیر مېرمنې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوی داسې محل چې په یو شمیر سیمو کې روغتیایي ټیمونه کار کوي، خو په خبرې دغه چاره عجلې پراختیا ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ چې اوس مهال خپل ویجاړو شوی سیمو راوتلي او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، وایي ماشومان ناروغان دی او لخیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوی ورته نه دی برابر شوی. یوه زلزله ځپلې چې نه غختل پر راپور کې نوم خبر شو. ازادي راډیو ته وویل
ازي بیماری د خټه خراب ده دانه ورانه خطر دی هغه لا وسپت او رسپروت دی چې راو د نن جامې شپه چې مرسبر بن راوستي دی نه سم او خپل مې دغه څه په خپل لاغلی ما کالی نشته تشنابونه نشته دی بنده شډان باندې پراته یو خیمه کې نو خوشاله نه بچ شي نه
دی. دا مېرمن وايي خپل د شپګو مېشتو امیدوار او په زلزلې کې ټپي شوی هم دا خو د خزینه ډاکټر د نه موجودیت لامل لستونز سره مخ ده. په همدې کم کې مېشته یو بل مېرمن هم ورته ستونز بیانوي. دا هم چې نغوالي پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
چې دا نور لټنین نشته ده، پهلا نشته، لوټکن نشته، او جارماز نشته، بستر نشته، او د دغه ته ضرورت ده. زوړ کې را سره نو په سر سرتور راغلی شپه او جانې د چانو د چاوي د چانو چې څه خزي په ناري نه وکمي سونو کې را لسته شو.
دا په داسې حال کې چې پرون د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي و چې د کونړ په مرګونی زلزلې کې لنیمایي زیات قربانیان خزي او ماشومان دي. دغه سازمان ویلي چې د زلزلې لامل اغیزمنې شوی خزي او ماشومان سخت ټپیان شوی او بیړنې او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. په بیان کې راغلي چې دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی، ځکه یو شمېر اغیزمنې سیمې لري دي او د نن لاسرسي لامل تر اوسه ندي ارزول شوی. تاسو مهال چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه خودل شوی، د ملګرو ملتونو مندني خی چې یو لزر ډېرې امیدوار مېرمنې هم په دې زلزلہ کې اغیزمنې شوی. د روغتیا نړیوال سازمان لدی وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه پاتې ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنې روغتیایي مرستې ورسیږي. رویټرز خبری ایجنسی په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستيال د استاذي ډاکټره مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزلې ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتیایي کارکونکو نارینه دي او پاتې لس سلنه خزي هم تر ډیره نرسان او قابلیتګان دي، نه متخصصې ډاکټرانی. نو موري ویلي خزي له نارینه ډاکټر سره تعامل او خبرو تزرنه کوي چې لاملې زرګونه ناروغانی به درمل نه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو حکومت په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پایته رسیدو اعلان وکړ او وی ویل چې له دې وروسته ټول پام زلزله ځپلو ته په مرسته ورټول دي. د تیرې اګست میاشتې په یو دیرشمه د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې دغه زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړ شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو دې زلزله ځپلو سره د نږدې 1.7 میلیون ډالرو نه مرستې غوښتنه کړې ده.
بلخوا کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د رایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وینترنری او مالداری خدمتونو عمومي آمر ډاکټر غالب مسعود د ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له عمله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلي دي.
صحیح زر چې موږ رابطه نشو، هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله، بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن شپږم اوومه ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلیری ساعته وخت په زیات شي هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بل اخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي، هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود، د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده، بله د څوکۍ ده او درېیم ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپل تقریبا پاره ولسوالۍ شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړ او غټ حیوانات دي چې هغه ګډي وسی دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ ته ډسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پیو سره رابطه شوی و، چون موږ انکشافي او ادي بودیجن لرو دلته په ریاست کې. نو هغه لپاره بیا موږ عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالي همکاري وکړه، لس نفر مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زموږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمي دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي، کوم چې پټ دي خو به پټي، هغه به لاندې پراته، هغه به وروسته راوځي. خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي، د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده.
د کونړ د کرنې د ریاست د وترنری او مالداری امیر ډاکټر مسعود غالب ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
او د خبرونه په دې برخه کې هم د نړۍ مهم تحولات. اوکرين له نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې پر روسي نور بندیزونه هم ولګوي. کیف دا غوښتنه ورسته تر دې وکړه چې د روسي د هوایي ځواکونو د تازه برید په ترڅ کې یو شمیر ولسی خلک ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې په یو کلی باندې د روسي د هوایي برید په ترڅ کې شل ملکیان ووژل شوي. ولودیمیر زیلنسکی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د روسیې د ظالمانه حملې ته مناسب ځواب ورکړي. زیلنسکی زیاته کړه چې د سپتمبر په 9 د حمله د دونیسک په یاروا کلی کې وشوه او مخامخ عام وګړي په نقشه سول. دا حمله 2 ساعته وروسته تر دې وشوه چې مسکو وویل چې اوکراینی ځواکونه د دونیسک سیمې پر هغو 2 ښارونو چې د روسانو په واک کې دي د ډرون او توغندیو حملې کړې دي او 2 تنه یې وشلې دي. د اوکران ولسمشر په ایکسپانه کې لیکلي چې د دونیسک په یاروا کلی کې د روسي وحشیانه برید هغه وخت وشو چې خلکو د تقاعد معاش اخیست. شغل زیلنسکی د قربانیانو له کورنۍ او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د دې حمله په خاطر د نړۍ د مناسب خبرګون غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې نړۍ باید غلی پاتې نشي. د واشنگتن ځواب کار دی، د اروپا ځواب کار دی، د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ځواب ته اړتیا شته چې روسیه د خلکو له وشلو د پوینا نور لاس واخلي. په دونیتس کې د روسي لورې ګمارل شوی چارواکی دینیس پوشلین وای چې د سپتمبر په 8 نیټه نه وخته د دونسک پر شار او شمال کې د ماکیوکا پر صنعتي شارګوټي د اوکران په بریدونو کې دوه تنه وشل شي او شپږ نور ټپیان دي. د راپورونو لمخې په ماکیوکا کې یو نه منځله ودانۍ لګیدلې ده. هلته د پوځي څارنې یو پخوانی ودانۍ هم وشتل شوې او د توغندیو د بریدونو تصویرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبرې شوې دي. د دونسک شاوخوا نږدې 15 بیا په سلو کې سیمه د روسي ځواکونو په لاس کې ده او روسان د دونسک د نورو سیمو د نیولو هڅه کوي. د زلنسکي لوړ پوړي سلاکار اندریار مکوویل چې هغه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره د اوکران په شاورونو او د خلکو د استوګنې پر ودانیو د روسي د بریدونو په اړه خبرې کړې دي. یارمکوویل چې د روسي له ارغل سره د مقابلې لپاره د اوکران دریس باید پیاوړی شي. د مرکزیا تکړه چې له اوکران سره د نړیوال نورې مرستې وکړي په ځانګړي ډول د هوایي دفاع په برخه کې پر روسي د نور بندیزونه ولګوي او نو موړي بیا وویل چې پر دې موضوعات یې له اروپای سلاکارانو سره خبرې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ نن شپه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هانګ کانګ سره مخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي افغان لوبډله باید په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري او د توپ وهنې په برخه کې د شته ستونزو پر حل ټینګار کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ټاکل شوی چې نن د سپتمبر په 9مه په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ آسیا جام سیالۍ پیل شي چې د همدې میاشتې تر 28مې نیټې به دوام کوي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې چې د کابل په وخت مخام 2 بجې پیلېږي له هانګ کانګ سره مخ دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لوبې به ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړۍ سیالۍ ترسره کوي. نن چې 9 د سپتمبر دی لومړۍ سیالۍ مو هانګ کانګ سره ده. دغه سیالۍ به د افغانستان په وخت نن ماښام 2 بجې پیل شي او دا هم وایم چې دغه سیالۍ په شلوري زبانه ترسره کیږي.
افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هملو به بعد روان سپتمبر په 14 مله بنگلاديش او په 3 مله به کې چې د همدې میشتي پاتل لسمه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوريزه کرکټ ورستۍ درجه بندي لمخي هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم اتم نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به بعد سپتمبر پاتې وشتمه تر سره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لسیالۍ په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبي کې تر سره کیږي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال دغه سیالیو ته خوښ دی او وایي هله لري چې افغان لوبډله ښه لاسته راوړنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالۍ ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال وایي که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپل ستونزو کار وکړي ځکه په خبره یې له پاکستان سره په ټرای سیریز کې وخدل شو چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نو موړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیوکه لوران دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د تنګ آسیا جام ته داسې لوبډله برابر کړي چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیف دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې په خپل بیټنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سی پیچ نو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې ښه بلد دي هغه خپل کومې غلطي نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلو به تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند روسته د هما پیوړی لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړی او د دې سیالیو تر نیمه پایلوبیا او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان چارون کې مسعود رحماني وایي که څه هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د درې اړخیز سیالیو په پایلوب کې د پاکستان په وړاندې خونه لوبي د خونه موړی وایي هله لري چې په آسیا جام کې باغ تیر وطني جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډله له دې وړاندې په متحده عربی اماراتو کې د کوربا لوبډله او پاکستان سانترمنز په درې اړخیز لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسلو کار واخلي. ریچارډ بنټ د غوښتنه تیر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وخت د طالبانو لستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې لا مژوند د ښځو او نجونو لری کول تقریبا بشپړ شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي چې افغانستان له لاسه تللې قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي زورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو سته امکاناتو کار واخلي.
How do we stop Afghanistan from becoming a lost cause? It's by using every tool in our at our disposal. This all tools approach
څنګه د دې مخنیولای شو چې افغانستان په یو لاله ستللې هیواد بدل شي؟ زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامداره او اصولي نړیوال فشار په ګډون د ښه کېدو لپاره هڅونې، د مدني ټولنې ملاتړ، پراخې بشري مرستې، په نړیواله کچه د هیوادونو حساب ورکول، د جنسیتي اپارتاید څار او د دینی عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه، دا ټول هغه هڅې دي چې باید د ښځو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارډ بنټ زیاته کړي چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکو زورونو سره مخ دي او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې اغیزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو د یادې غونډې له غړو وغوښتل چې د نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استازي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وخت د طالبانو له راستنېدو څلور کال وروسته په افغانستان کې لامازونده د ښځو او نجونو لری کول تقریبا بشپړ شوي دي. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا شپږمې غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقونو سربیره روغتیايي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت محدود دی او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري.
د
طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته له عامه ژونده د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوي دي.
د غراست ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشر مرستیاله ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یو ټولګه اعلان کړی چې د افغانانو بشري حقوقو نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشر نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو شدید ترینه ناورین دی. نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي او په خبره یې د افغان نجونو او ښځو غږونه باید غلي پاتې نسی او حقونه یې باید ور وګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاری او تعلیمي ژوند بیلابیل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتون کې له زده کړو راګرځولي او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولای دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولي. د نړیوالې جزایی محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر سوی او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیری انجونو او میرمنو تل له نړۍ غوښتي چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي چې په خبره یې تر اوسه نه دي اخیستل شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات ممنی قدر منو وګللی زكون کو یو زلفه هم تاسو ټول تشرغ واسم هم درن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سری د صحت چم پتن وی درنو وګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو درن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې نن ورځ موږ افغان مشهور مرمنو و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنو وګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوس د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل. دم وو پیژندل چې روښانه بیگم څوک و، اسره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. هیله مندم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ، تاسو ټول ته دا یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنو افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژنګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغان مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک وو، اصل ډول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسانو به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ولو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلی و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او پرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی پرهنګ تاریخ لرونکي وسیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو پرهنګي او باطلمه باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه. پیژندنه وکړل او فدی دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لومړنی زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي، یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنی زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنی زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته ولاړل. کله چې دا کابل ته ولاړل په کابل کې د فرهنګي کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې گوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دولت چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخلولو شاعرانو له جملې څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او پارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیزو اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړ دي او ټول دغه موضوعات پکې رنګښتل دي. د مخفي د اشعارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت وو، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم وو. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځنګړنه خاصه خاصوالی نه یوازې دا وو چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي وو کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شعر ویلو طریقه او د بیان قوت ډیر شایسته وو، بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي وو ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ وو، نو په همدې خطر سره دغه ټولو شعرونه ډیره ژوره معنا درلودله او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص وو. هغې د بشر حقوقو شزو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې ایا خپل شعرونه بیان کړو، بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپل اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې وه، د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو، هم شتن د ظلم او بیادلتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي وو چې په خپل اشعارو کې ډیره زیاته پاملرنه دغه برخو ته کړې وه. او د دې د ټول اثر د غټول ادبي ټولګي د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزره پوری او ګټور معلومات او اوس هم ټول خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه وس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولې دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و، بلکې د ټولنیز ایزي فعالې په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغه د شوز او انجنیرو د ټکو د زویج لپاره ډیره حسي وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د شوزو او انجنیرو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات حسي او کوششونه وکړه تر څو افغان انجنیر هم زده کړو کې او خپل زده کړو ته لاسرسي ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونه به ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوه سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوي چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د شوزو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د شوزو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې د شوزو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان له شوزو حکومت زیاته پاملرنه کول، شوزو ته محدود حقوقونه ورکول سی، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات فشار لاندې و او شوزو خپل ټول اصلي حقوق نه درلود. نو په دغه وختونه کې مخبي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د شوزو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي و او د هغوی د زده کړو اړتیا په ټولنه کې بیان کړي و چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپل اشعار کې د انجونو او شوزو د حقوقو څخه هم دفاع کړي و. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي پالتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله و. هغه تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقوقو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغه تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی کې حق ولا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی حق ولولو. ولو چې مخفي بدخشي مشتکم کلتوري میراث پرې شو درې دي. دا مخفي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې مخفي بدخشي نه یوازې د شعرونو او ادب په ډګر کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي واس یاس چې مخفي بدخشي څوک او څه ډول کارونه سر ته رسولي وو او کوم مقام په افغانستان کې درلود. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې ولولو چې مخفي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورې ته وسپارل. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کیږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کیږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال وندر درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هله د چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګورئ چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوسی وي او سیږي. نور نو تاسو قدرمن وخت نه نیسم، په شو وخت ته غواړم د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
Thank you.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات یو زلبه هم تاسو ټول قدرمن او درنو ځکون کوته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع په تنوي درنو او کللی ځکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرفات په درنو رسید درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مر او تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشورو مرمن او اړوند دی مر او تاسو بنن افغان مشورو مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو درنو ځکون کو لکه سرنګ چې پتیر لوستنه کې موږ د افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مرمن او پیژندل نن ورځ یو زلبه هم هم دغه سي د اتلي افغان مرمن اړوند می معلومات ټول ته چمتو کړی دی. هله من دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو ځکون کو یو زلبه هم یادونه کوم مخله دین چې تاسو لوست سید هغه سره مکه تاسو ټول درنه ځکون کې باید له خپل زرو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل زرو سره نوټ کړئ. راځو در نو ځکون کو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خرابي ده. ولې چې محجوبه خرابي څوک و سره او شخصیت و کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سر تر سوال دي او ولې نو په تاریخ کې په زرینه کښ سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې د ټولنیز پوهاوی او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د یو لیکوالي شاعري او ټولنیز فعال په توګه سره هم پیژندل شوې ده او هم چنان د ښځو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړ کې دونکو خدمتونه سرته رسول دي او په دې برخه کې مهم رول لوبول دي. محجوبه خربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجری قمری کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. ولې چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نیټه یې د 1215 هجری قمری څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربي خپل لمرني او منځني زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لستراونې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربي په بلابلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي. په ځانګړي توګه د ښځو حقونه او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړني زده کړې او منځري زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپل لومړني او منځري زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولې دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډېر زیات تمسکر کړی دی. ډېر زیات توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې هم دغه برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی دی او هم چنان د یو مدني فعال په څیر سره یې هم مقام درلود. یعنی یو مدني فعال هم و. د محجوبه حربي لستراوړنی محجوبه حربي یو لسترو لستراوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لستراوړنو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دي یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و. ښځې دې ته چمتو کول چې هغه باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او همشنه د دې ترڅنګ له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغه د شوزو او انجنونو د تعلیم پر ارتیا ټینګار وکړه او د شوزو لپاره یې د زنګړو شونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخي هڅه وکړه. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروی ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپل د شوزو او انجنونو لپاره د تعلیم هڅه وو او د شوزو او انجنونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص شونځي هم د انجنونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دری او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم اهم چنان نه یوازې دا چې د افغانستان د شوزو د حکومت لپاره مبارزه کول بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله و. یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډیرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقوقو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار کوم شعرونه کوم لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو در دې د لوست په دې برخه کې دا محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه قوم کلتوري میراث زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پرېښودلې دي. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښودي پرېښي چې د بشري حقوقو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دوه ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې مشتفاده کړی دی هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه اثر کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي اثر له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه حروي مړینه لولو چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واک څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده بلکې د دې ترڅنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروي خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله من دیم چې تاسو یو څه پوسی واوسئ او د محجوبه خروي اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروي څوک و، سړی و، شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغه سپایات وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې ترڅنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخت دی چې تاسو ټول به راڅخه څه شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जक सरलक मजनून पर वैरानयम ओ जक सरलक मजनून पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरलक मजनून पर वैरानयम ओ जक सरलक मजनून पर वैरानयम ಪಾತಿಕ್ತಾಯ ಪವಯಲ್ ತತಲ ಪೈಜ ರೆಂದಾನಾಯಂ ಜಕ ಸರಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಾಯಂ ಸಕಸಲ್ಲಕ ಮಜ್ನುನ್ ಪಕ್ವೈರಾನಯಂ ಚಿಮಯನ್ ಓ
ظاهر بین می پظاهر صورت غلط شو ظاهر بین می پظاهر صورت غلط شو باباتن پخار و پٹ خزانہ یم باباتن پخار و پٹ خزانہ یم ہو زکا سر لکم اجنون پا ویرانا یم ہو زکا سر لکم اجنون پا ویرانا یم ہو چمائیم ہم شرابوں